آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای
درنو اوریدونکو سلام، دومی پختو خپرون اوریدو ته ستړی مشه فاروان خپرونه کې درته د خبرونو سرټیکی بشپړ خبرونه رپورټونه او ادبی ډیر اورو. اوس پامو کې د مهمو خبرونو سرټکو ته
د جلال آباد په شهر کې د نننۍ ځانمرګ حمله هدف د هندوستان کنسولګری و. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویل دي چې د پاکستان حکومت پر افغان طالبانو باندې سناڅه نفوذ لري او د امریکا د متحده ایالاتو په دولسو ایالاتونو کې د ګوندي او مقدماتي انتخابات ترسره شوي دي.
قدر من اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د رپورټونه هم درته لرو. فاهلمند کې د نړیوالو ځواکونو مشر په افغان نظامیانو غږ وکړ چې له خپلو نظامي مرکزونو نه راووزي او د افغان دولت په وسلوالو مخالفینو بریدونه پیل کړي. او په افغانستان کې د فنلاین سفیر وی تیر کال 15,000 افغانانو د پناه اخیستنو د پناه اخیستو عریضه ورکړي، خو دوی به هغه کډوالو ته پناه ورکوي چې د پناه ورکولو مستحق دي. رپورټونه وروسته اوري. اوس پام کوي بشپړ خبرونه ته چې زینب شواشنه او طاهر اڅکزی درته اورو.
د ننګرهار د ولایت د والي د دفتر ویاند عطاالله خوګیانی ویلي دي چې د جلال آباد په ښار کې د نننۍ ځانمرګ برید هدف د هندوستان کنسولګری و، خو بریدګرو ونه شو کړای چې دغې کنسولګری ته ننوځي. د ننګرهار ولایت امنیه قومندان جنرال فضل محمد شیرزاد خبریالانو ته وویل چې اوس دغه برید پای ته رسیدلی او ټول 15 ځانمرګ وژل شوي دي. هغه وویل چې د برید هدف په جلال آباد کې د هندوستان کنسولګری و. هغه دا هم وویل چې په دغه برید کې پولیس ته څه تاوان نه دی رسیدلی او 14 ملکي وګړي په برید کې زخمي شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس امریکا ژغته وویل چې د پیښې د ځای څخه 9 ټپیان د عامې روغتیا روغتون ته رسولي. هغه وویل چې درې مړي هم دغه روغتون ته وروړي دي.
نن په کابل کې د یو لړ ځانګړو مراسمو په لړ کې چې د لوړ پوړو امریکایي او افغان چارواکو سربیره د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحل شریف هم پکې برخه لرله. جنرال کمبل د خپل 13 میاشتنی ماموریت په پای کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د قمندانې مشري جنرال نیکولسن ته وسپارله. په دې مراسمو کې د امریکا د پوځ د مرکزي ځواکونو قمندان جنرال جان فورد، د ناټو یو شمېر جنرالانو، د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله او په قاطع ماموریت کې د شاملو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماتانو هم برخه اخیستې وه. دغې غونډې ته جنرال کمبل، جنرال نیکولسن، جنرال اوستن په افغانستان کې د ناټو ملکی استازی او د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزي ویناوې وکړې. جنرال کمبل په خپله وینا کې په افغانستان کې د روانو بدلونونو او دغو بدلونونو ته د نړیوالو ځواکونو د ملاتړ د برابرولو په اړتیا وغږېد او وویل چې په افغانستان او سیمه کې روان بدلونونه پاملرنې ته اړتیا لري. جنرال کمبل وویل د دښمن په وضعیت کې بدلون په خپله په افغان حکومت او افغان امنیتي ځواکونو کې بدلون او په ټوله سیمه کې د ګډ حالت رامنځته کېدل زموږ پاملرنې ته اړتیا لري. هغه په خپلو څرګندونو کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحل شریف په دې وسایي چې په هغو سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړي چې د دغه هیواد بل کوم پوځي مشر نه و ترسره کړي.
په بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویل دي چې د پاکستان حکومت پر افغان طالبانو باندې سناسه نفوذ ځکه لري چې د هغوی مشران په پاکستان کې دي او هلته طبي اسانتیاوي کاروي او کورنۍ هم هلته اوسیږي. هغه دا خبره پرون د سه‌شنبه په ورځ په واشنگتن ډي سي کې د بهرنیو اړیکو شورا یا کونسل آن فارن ریلیشنز نومي څیړنیزې ادارې یوې غونډې ته د وینا په وخت کې وکړه. سرتاج عزیز زیاته کړه که څه هم چې طالب مشران په پاکستان کې د خپلو کورنیو سره مشت دي، خو په بشپړه توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې نه دي او نه هم د اسلام آباد هرې خبرې ته غوږ نیسي. د افغان حکومت او افغان طالبان ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه هغه وویل چې هیله لرو په راتلونکو لسو یا پنځلسو ورځو کې به د افغان طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې وسي. دا پروسه به ډیره اسانه نه وي، خو که دوه شیان په بریالیتوب پر مخ ولاړ سي نو یوې توافقنامې ته د رسیدو موقع سته. لومړی دا چې که حالات همداسې پاتې سي او طالبان نور مځکې ونه نیسي، او دوهم دا چې دوی د خبرو پر میز ځینې اساسي شیان وویني. نو زموږ هیله دا ده چې که یو ځل خبرې پیل سي نو بیا به په افغانستان کې په تشدد کې کموالی یو مهم او لازم شرط وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د امریکا د متحده ایالاتو په 12 ایالتونو کې د ګوندی او مقدماتي انتخاباتو نتیجه تر ډیره حده هماغه شان شوه لکه څنګه چې د نظر د معلوماتو په سرویګانو کې وړاندوینه شوې وه. په دغه انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند مخکښ کاندید هیلری کلینټن شپږ ایالتونه وګټل. هغې وکړای شول چې د ویرجینیا، ټینیسی، الاباما، جورجیا، تکساس او ارکنساس په ایالتونو کې خپل سیال برنی ساندرز ته ماتې ورکړي. نور تفصیل په رپورت کې اورو.
جمهوری غوښتن که دانالد ترامپ په وو مختلف ایالتونو کې په مقدماتي او ګوندی انتخاباتو کې بریالی شو او تر خپل نورو سیالانو یې په ګڼو سیمو کې زیات استازي هم وګټل.
زه متحد کوونکی یم. زه پوهیږم د دې خبرې منل به د خلکو لپاره لږ ګران وي، خو په ما باور ولرئ کله چې دا پړاو پای ته ورسیږي نو زه به یوازې د هیلری کلینټن خلاف انتخاباتي مبارزه وکړم.
په جمهوري غوښتونکو کاندیدانو کې ټیډ کروز درې ایالتونه ټکساس، اوکلاهوما او الاسکا وګټل.
د سیشن به نتایجو وښودله چې زموږ انتخاباتي مبارزې ډونالد ټرمپ مات کړی دی او بیا به هم مات کړي.
د دیموکراتانو په اړخ کې هیلری کلینټن ته ستر برای ور په برخه شو. هغې پرون و ایالتونه او 1055 استازي وګټل.
نور خبرونه. د ناتو یو لوړپوړي کمانډان ویلي چې روسیه او سوریه د کډوالو کړکیش د لویدیز په ضد د یوې وسیلې په توګه کاروي. د امریکا د هوایي ځواکونو جنرال فیلیپ بریدلوف ویلي دي چې د جګړې ځپلې سوریې څخه د سلګونو زرو کډوالو شمیر په اروپا کې بې ثباتي رامنځته کړې ده او مسکو له دې ګټه اخلي. مسکو دا تورونه ردوي. د ناتو یو لوړپوړي قومندان ویل دي چې روسیه او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم دواړه په قصدي ډول د کډوالو د بحران څخه د یوې داسې وسیلې په توګه کار اخلي چې وکولی سي اروپایي بنسټونه ګډوډ او د لویدیز عزم مات کړي.
د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد سټیفن دمستورا ویلي د سوریې د سولې خبرې د دوو نورو ورځو لپاره وځنډېدې. په سوریې کې وروستی اوربند د روسیې او امریکا په مرسته رامنځته شوی و، خو دواړه لورې په پرله پسې ډول یو په بل د دغه اوربند په نقصولو تورنۍ. د سوریې ولسمشر بشار الاسد په یوې مرکې کې ویلي دي چې دی به د دې اوربند د عملي کېدو او مؤثریت لپاره تر خپله وسه هڅه وکړي. دی وایي د هغو کسانو لپاره به چې وسله پر ځمکه ږدي په بشپړ ډول بخښنه په پام کې ونیول شي. روسیه وایي په تیرو 40 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د اوربند سرغړونې 15 مورده ثبت کړي دي. د اروپای اتحاد رئیس ډونالد تسک نن د بالکان د هیوادونو پلازمینې ته لار چې د هغو بندیزونو او قیوداتو په اړه خبرې وکړي چې دغو هیوادونو په خپلو پولو کې پر پناه غوښتونکو لګولې دي. تسک د کروشیا مرکز زاګرب او د مقدونیا مرکز سکوپی ته تللی چې مشرانو یې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د بالکان د هغې لارې چې له منځني ختیځ نه پناه غوښتونکي پرې شمالي اروپا ته ځي د بندولو لپاره لا سخت اقدامات کوي. د اروپایي شورا رئیس ډونالد تسک د سه شنبې په ورځ د اتریش د صدراعظم سره په یو غونډه کې وویل زه پوهیږم چې د پولو د کنټرول کار اسانه پریکړه نه ده، خو حقیقت دا دی چې د هغې متبادل نشته. زه یوازې هیله کولی شم چې دا سخت حقیقت به بالاخره په ټوله اروپا کې درک شي. موږ باید په دې اړه خبرې وکړو چې د 28 غړو هیوادونو په منځ کې هیڅ یو باید استثنا ونه ګرځول شي، کنه اعتماد به مو نور هم له منځه لاړ شي. د مقدونیا او د بالکان د نورو هیوادونو او همدارس اتریش له لورې په پولو بندیزونه د اروپای اتحاد له پالیسۍ او سپارښتنو سره په ټکر کې دي. د القاعده شبکې په خوانی مشر اسامه بن لادن په خپل یادښتونو کې لیکلي دي چې هر څوک چې د غرب د شکست نه مخکې د خلافت د قائمېدو اعلان کوي هغه به د ناکامۍ سره مخامخ کیږي، چې هدف یې د داعش د ډلو لخوا د خلافت اعلان